ਦ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਜ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډی ودانندې توار ورځ 2019 کال د مې 15 منټه د وختونه شوې دی په اسلام آباد کې د شپې نه په کابل کې دی اتنی مې په واشنگټن ډی سی کې د ګرمې 12 بجې دی د ډی ولند خبرونو برخه کې لاول سر ټکی
د افغانستان صدر اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د ټلیفون لري د افغان سولې په اړه خبرې کړي بلې خو افغان امنیتي چارواکي وايي په شمالي بغلان ولایت کې د پولیسو په مرکز باندې د وسلوال طالبانو په برید کې لښته لږه دیالس پولیس اسکر وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي
د خیبر پختونخوا باج ورزی لکه د پولیو مهم د پاره یو کارکونکو وجل شوی په بنو ضلع کې د پولیو یو نوی کیس رپورت شوی
او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په غزه کې د وسلوالو په ضد په لوړه کچه د هوایي بمبارونو امر ورکړی او د غزې پولې ته نور پوج او ټینکونه هم استولی دي
اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل
د افغانستان صدر محمد اشرف غنی نن د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره د ټلیفون لاري خبري وکړه چې د افغانستان د ولسمشر د مانی په وینا په خبرو اترو کې دواړه اړخونه د افغانستان د سولې پروسې او سیمهیز اتصال په حق له بحث وکړ د افغانستان ولسمشر د دفتر لخوا په بیان کې ویل سوي دي چې په دې خبرو کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان افغان ولسمشر ته ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې به پاکستان هر ډول همکاري ته آماده وي بیان کې دا هم راغلی چې عمران خان صدر غنی ته بلنه ورکړی چې د لازیاتو خبرو او بیس په خاطر دی پاکستان ته سفر وکړي
د افغانستان د صدر دویم مرستیال سرور دانشوای په تیر 2013 کال کې د رواني جګړې او نامنو له عمله 3 میلیونه او 100,000 افغان ماشومان د استکړو به برخي شوې دي سرور دانش ماشومان څخه د ملاتړ قانون پر رسمي جریده کې د چاپ کولو په تړاو جوړی شوې غونډه ته په وینا کې نن د ایتواریا یک شنبه په ورځ ویل افغان حکومت چمن دی چې د ماشومان د حقونو خوندیتوب قانون عملي کړي نو موړې زیاته کړه د 2013 کال په لومړو 3 میاشتو کې په هرو 3 ساعتو کې یو ماشوم د جګړې قربانی شوی دی او دا چې 2013 کال په لومړو 9 میاشتو کې 15,000 ماشومان د جګړو نامنو په پیښو کې ټپیان او وجل شوی دی
په افغانستان کې امنیتي چارواکي وایي د شمالي بغلان ولایت د پولیسو مرکز ته نږدې د موټر بم له چاودنې وروسته یو شمېر وسلوالو د پولیسو په مرکز حمله کړې ده د سیمې روغتیایي مامورین وایس اف امریکا ته ویلي دي چې 14 پولیس عسکرو مړی او نږدې 15 نور ژوبل کسان روغتون ته رسول شوي دي په ژوبل کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي د کورنیو چارو د وزارت وایاند نصرت رحیمی ویلي دي چې په جوابي عملیاتو کې اته حمله کوونکي طالبان هم وژل شوي دي په بغلان ان کې د برید په داسې حال سوی چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د سولې د خبرو شپږم پړاو دوام لري
د خیبر پختونخوا بنو ضلع کې د پولیو یو نوی کیس رپورت شوی دغه کیس تر اوسه غنی کال د پاکستان نه د رپورت شوی د پولیو کیسونو شمیر یو لسته رسیدل چې درې پکې خیبر پختونخوا نه یادېږي د پولیو وایرس په یو ماشومی کې رپورت شوی د بلخوا تیر شپه په باجوړ ضلع کې د پولیو کمپین د لپاره یو کارکونکی وجل شوی
شمالی کوریا د پرله پسې راکټ ویشتونکو او تاکتیکی وسلو ازموینه کړې ده حکومتي رسنیو د شنبې پر ورځ د خبر پخلای کړی چې پوځي کړکیچې نور هم زیات کړی دی خبری اداره کې سی ان ای وای صدر کیم جونګ اون په خپل سمندر ته د راکټونو د توغولو امر ورکړی وو د حکومتي رسنیو لخوا په خبر سوي و عکس کې و شکاري چې کیم جونګ اون د راکټ توغندي ننداره دی و دوربین لالارې کوي راپورونه وایي د شمالی کوریا لخوا د تازه ازموینې د نیوکلیایي خبراتورو د درېدو وروسته په امریکا او جنوبی کوریا باندې د فشار زیاتولو هڅه ده
د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو وایي د ملک فوست حکم کړی په غزا کې د وسلوالو پر ضد د درانه عملیات جاری وساتي او دا هم چې د غزا پولو ته د ټینکونه او نور وسله ولیږي د خالی په ورځ د حماس کنټرول لاندې غزا پټینا په جنوبی اسرائیل کې یو شمېر راکټونه غورځول شوي وو په جواب کې اسرائیل لخوا هوایي حمله او د ټینکونو نه بمباري وشوه د غزا صحت وزارت وایي په دې بمباري کې څلور فلسطینیان وژل شوي چې یوه پکې امیدوار ښځه او یو وړوکی ماشوم دی
په وینزویلا کې مخالفه مشر وان ګوایدو ویلې هغه فکر کاوه چې د صدر نیکولس مادورو په ضد به د تیرې سه شنبه دروازې په هڅو کې په زیات شمېر کوایو د هغه په مخالفت کې راوځي واشنگټن پوسټ ورسپانې ته په یو مرکه کې ګوایدو ویلې په زیاته کچه داسې ونسو په وینزویلا کې د صدر مادورو د راپرځولو د ناکامۍ هڅې وروسته وضع ناآرامه ده
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل
ګران اوریدونکو وخت شوی دی اوس د پښتانه ستوري پروګرام، او دغه پروګرام به تاسو اوري زموږ همکاري ناهید سحر سره.
ډیره مننه سمینه سن او کاکر صاحب ګرانو خبرونکو، السلام علیکم. وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د پښتانه ستوري محفل دی، او د تاسو قربانه ناهید سحر درته په خپله ټوله پښتانه مینه هر کلی و مهیله منم چې روغ جوړ به او دعا مې ده چې ښه ده باد او بریالی اوسې. د ډیوی ریډیو د روایت تر څنګ تاسو په خدمت کې حاضر یو، همیش په شان پښتانه ستوري محفل سره څنګه چې تاسو اوري په دې پروګرام کې همیشه تاسو سره د ژبې او د هنر د فن د ادب د وخت رو خزلان د سوري موږ ملګری کوو، دغه هلې ځلې دغه هڅې د خپلې ژبې لپاره د پښتو ژبې لپاره نو دغه لړۍ روانه وي. او نن هم په دغه لړ کې موږ تاسو لپاره یو دغه شنې د ادب یو ځلان د ستوري مل مکړه چې سره به دغه په ادبي ژوند او د پښتو په ادب په مختلفو اړخونو باندې خبرې ترې کوو. زموږ د نن ورځې مېلمه دی شاب شعور صاحب، چې دوی ایم فل کې ایم فل یې کړی دی او تنقید لارې ځان له غوره کړې ده، او په څه باندې د دې د تھیسیس دی د کوم کتاب چې چاپ کړی ده په څه باندې ډاڼه ده به هم دوی سره خبرې کوو. نو شاب شعور صاحب را سره ملګری دی، په ډېر درناوي ورته هرکلی وایو. شاب صاحب په خیر راغلی، ستړی مشي.
ډېره زیاته مننه کوم، چې تاسو مننه کوم او د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د ټولو همکارانو مننه کوم چې د پښتو ژبې لپاره تاسو دومره هڅې کوي او مالم د خبرو کولو موقع په لاس راځي.
ډېره مننه شاب شعور صاحب، تاسو مننه، تاسو د ژبې لپاره کار کوي، وخت وباسي، زیار وباسي، کتابونه چاپ کوي، او د دغه شاعران لیکوالان چې ولیکيږي ناکیدین وي چې تر اوسه پورې پښتو ژبه کې ژوندی ده، دغه د پښتنو لیکوالانو شاعرانو برکت دی. نو تاسو مننه، او موږ غواړو چې دغه شنزلان د سوري همیشه زموږ د پروګرام برخه وي، زموږ پروګرام خلاوي، او موږ خلکو سره دغه د لیکوالانو د دغه شاعرانو ادیبانو هڅې شریکې کو چې دا ژبه همددي برکت ده چې ژوندی ده. نو زموږ ملګري هم ډېر خوشحالیږي دغه شان لیکوالانو ته، تاسو سره به هم موږ هم خبرې کوو، زموږ اوریدونکي به هم راځي. نو هغې ته به د خپل ټلیفون شمېره ور یاده کړم. ګرانو خو اوریدونکو، که غواړئ چې شاب شعور صاحب سره خپل نظر پسه او دغه د لیکونو په حوالې سره شریک، یا که تاسو څه پوښتنه غوښتنه لرئ، نو ټلیفون شمېره د 001202050403 ویا نمبر د 0800990 ستاسو ټلیفون په انتظار به پروګرام کې برخه واخلي. خې پښتنه سره زموږ د پروګرام د خلا سیوا کوي، خپل پروګرام وړاندې بوزو د خپل ګران مینما شاب شعور تر څنګ. شاب شعور صاحب، اول خو زموږ اوریدونکو سره خپل ځان معرفي کړي چې د خیبر پښتونخوا کومې سیمې سره تعلق لري، کله کوم ځای پیدا شوی، او څه په پښتو ادب کې مترسه پورې څه ترلاسه کړي دي، او کله نه مو دغه فیلډ کې لیک لوس کې کار شروع کړی او مینه مو سره پیدا شوی ده؟
زه خو دې خبر پښتونخوا د چارتبې ضلع د عمرزه د یو کلي سره تعلق ساتم. په کال 1993 کې په دې عمرزه کې پیدا شوم، ابتدایي تعلیم مې هم همدلته کړی دی، او بیا مې جی په فرسټ ایئر کې چې کله زه په یو لسم جماعت کې، نو هغه وخت کې ما د اردو لیکل کول، مختلف مضمونونه او څه به مې لیکل. بیا د پښتو سره مې داسې یو مینه راغله د خپل استاد په برکت باندې، او دا هغوی هغه مرسته ما سره وه. نو بس بیا مې په پښتو کې شعر لیکل هم شروع کړل، نثر لیکل مې هم شروع کړل، او دغه شان په هغه لړۍ دوامداره ده.
نو څه فکر کوي، لکه د اردو اکثر د شاعرانو سره چې تاسو پوښتنه کوم، نو اکثر د خپل لیک شروع د اردو نه کړی وي او بیا پښتو ته راشي. د دې څه وجه ده چې اکثر د لیکونه هر یو لیکوال اردو کې شروع کوي بیا پښتو ته راشي؟
دی خبره داسې ده چې پښتو زمونږ په دې سیمه باندې لازمی مضمون په توګه لا نه ده ګرځېدلې، او د اردو اثرات په مونږ باندې ډېر زیات دي. لکه مونږ په پرایمري کې پښتو ویلې، د هغې نه پس بیا ډرنګ، عربي او ساينس وغیرہ، نو هغه د مونږ د پښتو نه ډېر لري ساتلې کې شوی یو. مونږ باندې د اردو اثرات، نو زه د اردو نه ډېر زیات متاثر شوم، هغه لیکل مې شروع کړل. چې کله ما بیا په یو لسم جماعت کې د پښتو مضمون د اختیاري په توګه واخیست، او ما د اخوند د بایزید انصاری کوم د خیر البیان هغه انداز او اسلوب وکړه، نو ما له ډیره زیات خوند راکو، او زیاته توجه مې هغه ته وکړه، او بس بیا هم دغه شانتي مې پښتو کې لیکل شروع کړ. د اردو هغه اوس ډیر زیات کم کوم.
تاسو په خپل خبرو کې پښتو نه لري ساتل شوی، د کې داس یو ګيله غونته پکې یا داس س احتجاج غونته پکې داس س غونته پکې را تخکاری وجه څه ده ولی پښتانه لری ساتل شي
بالکل هم دا چاندې کې تاریخ او کتل شي نو پښتانه د دې خپل جګې د ودنه ډیر په ډډه ساتل شي دي هغه دا چې مونږ په تیرو کلونو کې وګورو نو ډیر پښتانه لیکوال شاعران چې کوم دي هغه جیلونه خوړلې دي د دې پښتو ژبې لپاره نو بیا په تیرو حکومتونو کې د پښتو په دولسمه پورې د لازمی مضمون په توګه د ګرځول لپاره د څلوېښتو تنانو یو کمیټه جوړه شوې وه او په هغې باندې لاسلیکونه شوي دي هر څه شوي دي خو بیا پرې عمل ونه شو نو هغه دا چې مونږ ډېر د زړه د سوخته او ډېر په ګیله باندې وایو چې د دې مضمون نه مونږ ډېر لرې ساتلې شوي یو
بالکل او که داسې مرده چې ساتلې شوي وي مطلب دا دا یو خاص پلانینګ دی چې پښتانه خپل تاریخ نه خبر نشي خپل ژبې ظاهره خبره د نړۍ چې څومره پوهان دي نفسیات پوهان دي نو هغې وي چې لکه هر کام دپاره خپل ژبه کې تعلیم ډېر زیات ضروري دی او هغه کام هله مخکې ځي هله ترقی کې چې هغې په خپله ژبه کې د هغې تعلیمونه وي کتابونه وي او تعلیم نظام یې په نصاب یې په پښتو کې وي خپله ژبه کې وي خو چونکې پښتانه په دې کې یو ډېر بیا ډېرې کیسې ورکړی چې ولې لرې ساتلی شوي دي ځکه چې د دې هغه بنیادونه پاخه نه شي هغه تاریخ دی خپل تاریخ نه خبر نه شي په هغه لار روان نه شي هغه شان ځان مضبوط نه کړي چې نړۍ دپاره یو خطر جوړ شي دا خلکو دپاره چې څوک دا ځان دپاره خطر ګڼي نو خبرې دا خو واقعي چې تاسو ته څه حده پورې ایکسپلین وکړو اکثر پښتانه دا ولې چې تاسو په خپلو خبرو کې هم چې تاسو شروع د اردو نه کړې وه او بیا پښتو ته راغی خو تاسو که د لیک په حوالې سره موږ پښتنو کو نه څونه لکه خپل احساس ستاسو یو لیکوال څه احساس وي چې کله په خپله ژبه کې لیکل کوي او بل هغه څومره آسان وي او څونه پراخه پکې کولی شي څه نظر لري په دې خپله ژبه بله ژبه
په بل ژبه کې کوم خبرې وکړلې شي په بل ژبه کې کوم لیک وکړلې شي نو هغه شانته انسان ته دننه چې د دې ته کم سکون ورکړي کم کیفیت کې نو هغه شانته سکون او اطمینان د ته نه ملاويږي ته څنګه چې په خپله ژبه کې په خبرو کولو باندې او لیک کولو باندې د ته کم اطمینان او سکون ملاويږي
مطلب خپل ژبه د احساسات د سرګندونې د پر یو ډیر مهمه زریعه دا یو لیکوال د پر ځکه چې هغه په ډیر خطو خپل خیالات خپل احساسات بیانول شي نه چې دی بلی پر مقابل دی بلی ژبه خجی تاسو خپل تعلیمی حوالی سره کسب خبرو کو تاسو ایم فل کړه مو د ایم فل کوي لګي
ما جی د پېښور یونیورسيټي نه د شپاړسم سند تر لاسه کړی دی د هغه نه پس می د بچا خان یونیورسيټي چار صده کې ایم فل روان دی او اخیری سمستر مې دی نو ریسرچ مې دی د درویزه مکتب د نثر اسلوبیاتی جایزه دغه عنوان د لاندې اوس مې تحقیق شروع دی ولګیا یم
خان د دې کې تاسو تاسو تحقیق غو بسوي مین مرکز بسوي
د دې کې کو تاسو فکر وکئ نو د کوم چې د بایزید انصاری کوم مکتب دی نو هغه ډیر زیات پټاګه دی هغه کې مولا د بایزید انصاری هغه خدمات هغه ډیر زیات دی هغه هر چاته پد د هغه نه علاوه د مولا ارزانی په نظم همشته نثر همشته د شانتی علی محمد مخلص شو دولت لوانی شو نور چې کوم دی واصل روخانی شو یا د هغه عبدالکریم داد د هغه په اولاد کې نو د هغه خدمات بیخي پډاګه دي او اخون دروازه مکتب چې کوم دی د اخون دروازه بابا کوم لیکونه چې دي کتابونه دي هغه پډاګه دي او د هغه چې کوم مکتب دی نو هغه لاوس پورې د سیړن لاندې نه دی راغلی نو زه غواړم چې د هغه چې کوم پیروکار دی د هغه مکتب چې کوم پیروان او پیروکار دی هغه به هم مخې تراشي د هغه د لیک انداز سټایل اسلوب هغه به هم مخې تراشي او د چانه متاثر شي وي نو په دغه ټول باندې به بشپړې خبرې کیږي ان شاء الله
تاسو دغه موضوع د پرول انتخاب کو موضوعات خوري نورم شه
دي څنګه چې ماته څه خبر وکړه په دې موضوع باندې څنګه چې محمد اسماعیل سړبن په افغانستان کې هغه کار کړی دی چې د خون دروازه او د هغه د پیروانو ادبی مقام هغوی یو سند اخستی دی. دلته په کوزه پښتونخوا کې په دې مکتب باندې بیخي کار نه دی شوی. که شوی دی نو ډېر نشت نیمګړی کار شوی دی. په دې باندې چې کوم دی اخون میعداد د اخون دروېزه بابا په پیروکارو کې دی د سواد د درشخیلې سره تعلق و. په هغه باندې ډاکټر بدالحکیم مکینزی د علامه اقبال اوپن یونیورسټۍ نه د انفیل سند اخیستی دی. د هغه نظم چې کوم دی د هغه شاعري چې کوم ده د هغې سمونه او څېړنه یې کړې ده. د هغې نه او هغوی ثابته کړې ده چې د دغه اخون دروېزه بابا د مکتب لومبی صاحب دیوان شاعر چې کوم دی نو هغه اخون میعداد دی. د هغې نه پس د بابو جان کلیات په هغوی باندې څېړنه کړې ده او د پی ایچ ڈی سند یې ترلاسه کړی دی. نو د هغوی نظم او نثر یې په ډاګه کړی دی. بیا مونږ وګورو د دغه مکتب سره تړلي نور پیروکار چې کوم دي د هغوی قلمي نسخې یا خو چا سره په کورونو کې پرتې دي چې ډېرې زړې دي او یا په افغانستان کې پرتې دي یا په پښتو اکیډمۍ کې دي یا په آرکایو لایبرري کې یا د اسلامي کالج په لایبرري یا په هند کې پرتې دي. نو زما غوښتل چې همدغه سیزونه را بهر شي ولس ته خبر شي چې هغوی څه بیان کړي دي څه ویلي دي او زمونږ د پاره څومره ګټور دي. د دې نه علاوه لوی مقصد چې پکې زما دا دی چې د پښتو ادب تاریخ به په ښه منظم ډول باندې مرتب کړی شي.
تاسو د خوندلزه بابا خبره کوي نو غي خو لکه یو مذهبي کاسو نو د مذهب او د ادب په حواله سره کومګه د یا کدا سوچ د ادب او د مذهب ترون باندې به تاسو غي ته په کوم نظر ګوري دغه دغه یو اڑخته
خالي د اخون دروېزه بابا چې کوم لکه مطلب تذکرۃ الابرار ولا اسرار یا نور کتابونه دي کوم لیکونه دي هغه په فارسی کې دي او مخزن الاسلام چې کوم دی نو د پښتو کې دا واحد داسې کتاب دي چې په پښتو کې لیکل دي. یا د دې کلمې نسخې باندې شلو او شپاړو پورې د دې کلمې نسخې مختلفې د هغه د پیروکارو د هغه د اولاد نه پاتې شوې دي. نو په دغه دغه ته کوم دی نو بعض خلکو ورته نظم ویلې دي بعض ورته نثر ویلې هغه ځان له خبره ده په هغه ځان له خبرې وکړي. خو اخون دروېزه بابا هم دغه مذهبي لیک چې کوم دی په ادبي پیرایه کې کړی دی خو خستا مسجع مقفا او فنی هنري نثر کې هغه لیکې کړی دی. او بیا د همدغه د مخزن الاسلام په اخیری حصہ کې چې کوم دی نو هغه د الف نامه په شکل کې شعرونه لیکلي دي. نو بیخي ادبي لیکتي دي.
خدي ستاسو چې څونه هدا پورې دی د خام خاچ د اساس یو ټاپک او تاسو پرسی ګرځي تحقیق به مکول کتابونه ملسته نو په هغه حواله سره چې کوم ویل کیږي چې هغه یو مذهبي کس نه آیا هغه واقعي یو مذهبي کس تاسو د تحقیق یا سرچ د لیدل د کنه داس یو نظر دی د خلکو یو خیال په دې بار کې
ریسرچ زما روان دی جی په دې باندې لا مکمل شوی نه دی دا سمستر پاتې دی. زه تاسو ته دی خبره کوم چې کومه مقدمه کې د مخزن په مقدمه چې کوم د پښتو اکیډمۍ پیښور پوهنتون لخوا چاپ شوی دی په هغه کې سید تقیم الحق کاکا خیل لیکلی دی چې اخون دروېزه بابا په خپل کتاب تذکرۃ الابرار والاسرار کې لیکلی دی چې زه خپل استاد مولا سنجر چې کوم دی او مولا مسر احمد زه پیر بابا ته بوتلم. هغه چې لکه مونږ سره چې کوم تا ته مونږ تعلیم درکول شو هغه مونږ برابر کو اوس به مونږ ته پیر بابا ته بوځو سید علی ترمذی ته چې پیر بابا ته بوته هغه و تخپل هغه د علم خبرې وکړي او خپل دغه چې وته کو نو هغه ته د شیخ افغانا نوم ورکو. یعنی ته به د پښتنو کې یو خو کامل استاد او عالم یې. دلته خبرو وکړه چې هغه عالم وو او کنه. نو د هغوی لیکونه چې مونږ وګورو نو بیخي د قرآن حدیث د هغوی مطابق دي. فقهي مسائل دي مذهبي مسائل دي تصوف دي همدغې بیان کړي دي. او بیا هم د دوی دا کتاب چې کوم دی مخزن دا د مدرسو دپاره د نصاب په توګه به په کارولی شو په مدرسو کې به ښودلی شو او د دوی نسخې جوړې شوې وي. نو اخون دروېزه بابا بالکل چې کوم دی عالم فاضل سړی
خجی نو بل تاسو دغه د مکتب په حواله سره خبرو کنو دغه د سیاسي باقاعده مکتب سه مدرسه سه داسې سه زیو چاته بچي خلکو دغه د رڼا ورکول د علم د پوهه
د مکتب نه مراد دی سکول افتار ته
خجی ټیک
ما چې کوم بیان کړ هغه سکول افتار ته یعنی د هغوی چې کومه نظریه و دام زی تاسو ته زو واځه حکم چې د بایزید انصاری چې کوم سکول افتار ته کوم مکتب د هغه هنری او فنی نثر چې کوم اندازو
مطلب داسې سبا قاعده هغه نو ارګنایزیشن یا مطلب سبا قاعده سکول یا داسې انسټیټیوټ یا ارګنایزیشن نو بدل کا دغه هغه ٹھیک شو د جمعات کې خلک جمعات کې کینی خلکو لغه پوها او علم رڼا شعور لیکونه دغه دغه لکه خپل سفر لاروان دی لاروان دی خو تاسو خو دین علاوه هم کتابونه تاسو هم چاپ شوی دی
زما جی اوس ابل اورز بیخی او تازه کتاب چاپ شو ډاکټر بدرالحکیم حکیمزه ژوند او قلم یعنی شخصیت او فن
کم یو ڈاکٹر
ڈاکٹر بدرالحکیم حکیم زے
بدرالحکیم
دا فن او شخصیت باندے ما یو کتاب لیکو
خا ددی د انتخاب په کم بیس باندې کړو په کم بنیاد باندې کړو هغه هم د دې یو لړۍ ده کنه د دغه مکتبې فکر
خاجی څنګه چې ما تاسو ته بختلو خبرو کې وړاندې ویل چې د اخوند دروازې د مکتب باندې چې کم ایم فل او پی ایچ ڈی شوی دا هغه هم دا ډاکټر صاحب دی ډاکټر بدل حکیم حکیم زی چې دی په علامه اقبال ته یونیورسيټي نه ایم فل او د پېښور یونیورسيټي نه د پی ایچ ڈی سندونه اخیستي دي نو یو ښه تکړه استاد یو ښه څېړنکار لیکوال افسانه نگار نو د په دغه وجه باندې ما د دې انتخاب وکړ او ما غوښتل چې د دوی هغه کار او زیار د هغوی هغه ځانګړې نظری او د دې لیکونه چې کوم دي هغه زه وسېړم او ولس ته پډا جکم
نو د دې کتاب سلکه سه د نور لیکل کولان شاعران ډیر د صرف پدې جاساس استاد تاسو د دې انتخاب کو د دې کار د نور نه منفرد او ځانګړتیا لرله سوه جو چې تاسو د دې کتابونو انتخاب کو تاسو پدې باندې یو کتاب چې کو تحقیق مو تنقیدی جایزه مواقع شته غي
خالي زده کوجی خبرو کما نو دا چې بنوي چې لکه مطلب د ځان صفت هغه خبرې نه به بیخي بالاتر وي او نو عقیدت لیکن زما د استاد دی او ما و سره هغه عقیدت او په دغه وجه باندې ما کتاب لیکو دا چې به بالکل خبر نه وي د دې زیات سيزونه ما خو تاسو ته ویل چې دا شخصیت دا چې دی چې په پښتو ادب کې یو ځانګړې شخصیت دی چې د دې لیک تحقیق او د کوم د دې سیړنه ده هغه ډیر زیات کوټل او مدلل وی نو په دغه وجه باندې ما غوښتل چې زه هم د دې د لیکونه د تنقیدی لیک د لاندې راولم او دغه ولس ته پډاګ شي
نو دې کې به تاسو د دې کوم کوم لیکونه انتخاب کړی دی د دې چې کوم لیکونه دي هغه ټولو کې لیکونه د کتابونو جایزه موقع شي د جاج موقع شي د کنه دي کې یو څه خاص مزامین مو انتخاب کړی دي
نه جی نه د دوی چې کوم دیارلس کتابونه چاپ دي دیارلس کتابونه د دوی چاپ دي د پی جی مقالې لا نه چاپ ده نو ما چې اوس د خپل کتاب کم کړی دی نو دا په وو بابونو باندې مشتمل دی
خجی
په دغه کې لومبه باب چې کم دی نو هغه زیګون او ژوندون کم چې د فن او د شخصیت سره تعلق ساتي یعنی ما د دې د پیدایش کوم دغه کم تاریخونه دی هغه میکړي دی خاندانی پس منظر دی زکړه ده یا د ژوند چاري دی ادبي او تحقیقي زیار دی عادتونه خصلتونه دی یا د ډاکټر چې کوم دی نو دا د خپل لیک پرانا کې یعنی لیک چې کوم دی نو د شخصیت عکاسی کوي یا د دې چې کوم ګړي نظریې دی دا هغه نه علاوه ما د دې تخلیقي کار او زیار ته کوم دی هغه باندې تنقیدی نظر وړاندې کړی دی د دې نه علاوه څېړنیز کار او زیار یعنی دوی چې کوم تحقیق کړی دی نو په هغه باندې بیا ما تنقیدی لیک کړی دی هغه باندې تبصره کړی ده د دې نه علاوه د ډاکټر بدلکیم کوم دې ته نو د فنی نثر نگار دی. فنی نثر په افغانستان کې خو ډیر زیات دی او په کوزه پښتونخوا کې ډیر زیات کم دی. او په دې کې دا ډاکټر بدلکیم کوم دې ته کوم دې نو د فنی نثر نگار دی. نو هغه د دې کوم نثر دی د هغه نه څه ټوټه راخستی دي بیا دې د شاعر په هیڅ دې کوم شاعری کړی دا نو په هغه باندې مې بات کړې دي. اخیری چې کوم چې کړې کوم باب دې نو هغه د استادانو په نظر کې چونکی زه خپل استاد دې په پیښور په انتون کې هم پاتې شوی دې په پښتو څنګه کې او اوس په باچا خان یونیورسيټي کې هم خپل خدمات تر سره کوي. نو ما د استادانو په نظر کې د کوم دې کوم شخصیت دې د دې کوم دا استاد ټیچینګ کوم میتھډ دې نو هغه ما د استادانو رائے په هغه کې اخیستی دي او د خپل کتاب کې شامل کړی دي.
نو مطلب د دې لس کتابونو باندې یو کتاب هر یو اړخ باندې د غي سیرنه تنقیدی نظر انداخوم لکه سوي سمندر مو په کوزه کې روان کړی دي. نو د په دې حواله سره به هم لګ نوري خبرې وکړو خو تاسو د تخلیق سفر په حواله سره چې تاسو شاعري په خپل هم کوي نو
جی
پاری حواله سره هم معلومات لګرا
کی خپل هم د شاعري کومه او وخت په وخت نه سلی کلی هم دی او داسې ترته تذکرو کې وغیرہ چاپ شي دی هم دی یا د ریډیو د لارې خبرې شي دی هم دی.
نو بس دې کې مو څه لکه دونه مواد کله کړل کې دا څه خاص لکه دونه مواد نه چې د کتاب شکل کې ملانه ور کړې دغه کې او د شعرن علاوه نور د نثر د خصوص تنقیدی او نور په نثر کې لکه یو تاسو افسانه باندې تاسو په تحقیق باندې تنقید باندې لکه هر اړخ باندې چې یو د کتابونو جایزه اخلي یا جاج اخلي نظر پر وړاندې کوي نو په خپل هم لکه د نثر په دغه مختلف اړخونو میدانونو کې کار کوي او کنه لکه افسانه شو ناول شو سفر شو خاکا شو رپورتاج شو دي کینو میدان کې کار کوي.
جی بالکل زه چې کله جی په دولسم جمعات کې منو هغه وخت کې د ډاکټر محمد اعظم اعظم د ډرامې نظر ډیر زیات متاثر شوم ما. ها نو په هغه وخت کې ما هغه چانته د ډرامې په فن باندې د هغې په چوکاټ باندې ډیر پوهیدم نه په هغه خپل هڅه نکړی و هغه وخت کې مثل لیکل کړی دی په ډرامې باندې بیا د هغې نه پس افسانه چې کوم ده نو هغه مې هم لیکلې ده لیکلې ده ډیر خو نه دي خو تر څه حد پورې وړې افسانې دي افسانچې مې لیکلې دي او تکل مې ډیر زیات خوښېږي نو تکل هم لیکم. نور مضمونونه چې کوم دي نو مضمونونه خو چې کلم کې نه منو خامخا ته مضمونونه خو لیکم یا دا چې شخصیاتو باندې چې کوم لیکونه وکم
خاکی چې
پارت بیا ورکوم اخبار کې چاپ کیږي
خاکی په شکل کنه چې خاکا ورته ویل کیږي دی او شخصیت
همدغه د خاکی په شکل
کې. جی تاسو وای شهاب صاحب تاسو چې ډراما مې مسخ کړل لګې لیکم ای افسانم لګل لګل کما مزامینم لیکما خاکم لګل لګل مطلب هر څه لګل دا لګل لګو هر یو کار لګل لګ ولي کوي
دا لګل 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 مطلب دا چې اغه پوره کمانډ پوره عبور په یو چیز باندې راځي نو بیا انسان دا وکول شي چې او زه اوس لیکل شم
ها
نه چې اغه پوره زه خو یم چې په یو چیز باندې پوره عبور نه وي نو هسه دې کوم دې نو سینا ډبول نه دي په کار کې او زه کولې شم.
شهاب سی واه واقع دا حقیقت خبرم ده چې لکه زنی دلته یا کمی تر کې افته ملکونه دي مخ په وړاندې تلي ملکونه دي بلته چې خلک هر یو کار کوي ځان له یو فیلډ انتخاب کی کاغذ افسان یو لیکوال دے کا افسانہ دے کا ناول دے کا تحقیق تنقید دے او کبی دین علاوہ دے سترلی شاعری دے کس خو غی بیا یو فیل کی دوم ډیر وغوی اڑخونه وی دون ډیر موضوعات ورکی نوغه چغه کی زی 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 نوغه هغه کی ځان خبر میراج ته ورسی کنه هغه خو تاسو څه فکر کوئ چې آیا یو لیکوال ات ا ټایم د هر یو کار کا کول غواړي لکه زموږ داسې ځنی لیکوالان شاعران ملګری چې هغه به شاعریم کوي افسانه هم لیکي ناول هم لیکي سفرنامه هم لیکي تحقیق او تنقید کی هم کار کی خاکی هم لیکي رپورتاج هم لیکي نوی نوی چې کوم اصناف راځي پای کې مطلب آزمائی کوي او کتابونه هم خډیر چاپ کوي او د هر یو موضوع چې راشي په هر یو کې چې کارو کې کتاب هم چاپ کی. نو آیا یو لیکوال داسې آل راؤنډر کیدی شي یا هغه که داسې کوي کولی شي هغه حق ادا کیدی شي که نه؟
یره جی ډیر زیات الا ماشاءالله ډیر کم کسان به داسې وي ډیر جینیس او نابیا خلک به وي چې په هر یو فیلډ باندې چې کوم دی نو پوره عبور حاصل کړي. کینې داسې ډیره زیاته ګرانه ده. زه خو وایم چې دا ژوند ډیر زیات کم دی. یوازې غزل کو مونږ راواخلو نو په غزل باندې تجربه کول هغه ځان له یو ژوند غواړي.
بالکل
دغه شان ته د نظم چې کوم دی تاسو ته پته ده چې مختلف اسناد دي د هغې ساختونه دي نو په هغې باندې که ځان له ځان بیا تب آزمائی کېدلی شي نو زلمه چې په یو وخت باندې هر یو سیس باندې عبور حاصلول ډیره زیاته مشکله ده. او بل حق نه ادا کیږي. حق به بالکل ادا نه شي ځکه چې یو خو کارونه ډیر زیات دي خامہ خالقه دا چې خو څوک نشي کولی چې صرف لیکلو ته کینی لیک لوس کوي ځکه چې د ژوند نورې چارې هم شته.
بالکل
نو دا چې دې کوم دی نو ډېر په مشکله به کیږي.
نو پروګرام ډېر سنجیده خبره وه نه چې لکه پکې داسې دا نزاکت د شاعرۍ په والي سره غرنګ پکې هم پیدا کړو. تاسو خو شاعري هم کوئ نو زه غواړو چې تاسو د دغه شاعرۍ رنګونه هم اورېدونکو سره شریک کړو. نو څه به راسره شریکوئ؟
یو دوه هایی کو به داسې مزاحیه غوندې بوي ځکه چې ډېرې سنجیده خبرې وشوې.
ارشاد
جی های کو د چې پرون می مور سره خبره وکړه مور د ټول کلی د قست زاندا یو خسته شان تیم دور راولا
دې له خمو شوره مبارک
بل های کو د چې اوس په دعا کې هم رشوت چلیږي ما ویل یاد نه په دعا کې ساته هغه المال کرا وړي درڅ کې
ډیر ښه. نو هاي کولی کی مزایه هاي کولی کیسا
مزایه هم لیکم او دا سنجیده مې هم خوخی لکه دا یو سنجیده هم دا د پښتنو غ نفسیات او د هغو مطلب پورا اکاسی ته هم کې دی شي چې بلا خبره کو د خویندو د حق بلا خبره کو د خویندو د حق دا د لیبیا دی په جمعه کې وکړه د کلی خان دی د جمعه ته شړي.
ډیر ښه. نو په پښتو ادب کې کدا ستاسو خو تنقیدی کتاب مړومبنی چاپ شو نو که تنقید په حوالې سره خبره وکړو نو په پښتو کې چا کم نه وي اصناف دي تاسو خو په خپل امریکا لیکل اوس دغه هایکو شو بیا دغه شن اوس په د نوی نوی رجحانات په ادب کې را روان دي. د هایکو تر څنګ د علامتي رنگونه په نظم او نثر دواړو کې شامل شوی دي. نو دغه علامتي افسانه کو تاسو افسانې باندې هم د ډاکټر بدرالحکیم حکیم جیسے افسانه به هم تاسو یاد کا. نو دغه شن په افسانه کې علامتي رنگونه را روان دي. ځینې خلک یې خوښوي ځینې نه خوښوي ځینې ناکیدین وایي چې دا خو لیک چې نو د ولس لپاره دی او ولس د علامتي سیزونه چې دا د ولس د پوهه نه بالاتر دي ځینې خلک په دې نه پوهېږي. نو دغه قسمه نوي رجحاناتو ته په ادب کې په کوم نظر ګوري؟
جی بالکل نوي رجحانات چې په پښتو ادب کې راځي نو د پښتو ادب لپاره نیکمرغي ده او ډېره ګټوره اضافه ده ګڼم چې پښتون ولس او پښتانه لیکوال دغه سیزونه خپل کې بغیر د تعصبه چې هیڅ قسمه څه سره ونه ساتي او بالکل یې خپل کې لکه ګمخ کې پابند نظمونه لیکل کېدل نو د هغې نه پس معرا نظم راغی چې د معرا نظم د آزاد نه د پابند نظم نه لږ غوندې په ښه انداز باندې پکې خپل هغه احساسات او جذبات بیانېدلی شي. د هغې نه پس چې بیا آزاد نظم راغی نو دا هم د هغې نه هم ډېر زیات ښه دی چې د انسان پکې هغه لیکوال پکې د خپل احساسات او د جذباتو څرګندونه چې ده په ښه انداز کې کولی شي. نو د نوي اصنافو ته زه بالکل په ډېر ښه نظر باندې ګورم او په کار دی چې مونږ دا سیزونه خپل کړو.
مطلب دا یو ګټور ګام دی د جبه د پر د جبه پرمختګ د پر د پراختیا د پر دا یو خه ګام چې پور د شی او تر کلی ویل شو دا شامل کړی شي په د مختلفو اړخونو مختلف مدونه کې دا قسمه نوی والی ته هر کلی ویل شي. خجی رب شو تاسو شریعت طرف ته بیا خپل خبرې وړاندې بوزو. تاسو وختي وی چې تاسو نظم هم لیکي غزل هم لیکي نو غواړو چې هایکو هم ووري دا چې اوس
نظم داسې دی چې د خاورو کور کې په آرام دی د فراق کې تر گردان پرې خودم نن یې مبیا خپل انګور رټلې جامې خیرنې ببر سر یې مزو زمي راډک شي خونه جاړم تا په یادونو باندې ځان مشغول کړم او کله کله چې دیوا کشم ځان راټینګ نه کړی شم خو جاړم تا د خبرو ارمانی یې مزو لیونې پاسه چې خبرې وګو هیر رانن دی هغه تیر وختونه مونږ چې د یو بل سره کړ جنگونه اتا ته یاد چې تا بنگلی غوښتو تا وی اختر دی او بنگلی مې نشته خو چې د خیال زما غربت ته وکړو مسکری شو ویل دی هڅه توکې کوم زما د نورو جنکو په شانتي رانجی نکری دی او بنگلی خوښ نه وي تا لوګې تن دی په ځان تیرې کړې کله چې ما به مزدوري ونه کړه دغه هر څومره خپوم لتا تا به خوشاله کړم په خلا به وکړم خو تا خپل ځان داسې خفه کړل چې ټولې بدلې دې په یو ځل واخېستې تا ویل کومړه شمه نو ته بس کړې تا ویل کومړه شمه نو ته بس کړې ما ویل بغیر ستا نه به ونه پایم تا خو اخلم اوس هم ژوندې یم خو لکه بوت په هیڅ نه پوهېږم مونږ بچو سره به مینه کړه خو هغه بچي اوس مینه نه پېژني خپلو بچو سره مشغول اوسېږي زما خواږه زامن ما نه پېژني که به بیماره وي نو هم به راته ولاړه وي د خدمتګارې په شان خپل تکلیفونه به د تا نه هېر وو زما تکلیف به دې زغملی نه شو رنګ په رنګ مینه دې په ما کوله د ډاډګیرنې مې څوک پاتې نه شو اوس زما ډېر د بې ارزۍ ژوندون دی اوس زما ډېر د بې ارزۍ ژوندون دی خپل کور کې هم په یره یره ګرځم واړه په شور کې کورانې کړي چپ یم په زړه کې وایم څوک مې ونه رټي زما جامو ته خو لږ وګوره ته د لس ورځو مې په غاړه کېږي زما هم خوښه ده چې پاک وګرځم خو چې ته نه یې څوک مې خیال ساتي کله حجره کله جومات کې سملم ځکه چې ټوله شپه ټوخېږم زه تا په انګېندو باندې ښه نه لګي کور کې د دغې وجه شپه نه کوم د خوراک لوښې یې هم بیل کړله ما د خوراک لوښې یې هم بیل کړله ما هغوی زما نه ډېره کرکه کوي تا چې د عمر لارې بیلې کړلې لیونۍ زه دې چاته پرېښودم نور مې په خوږ زړګي کې زور نشته دی دا اخري سلګۍ خو واوره کنه دغه خبرې یو بابا کولې ناست و یو قبر ته او ډېر یې ژړل د ډېرو چغو ژړاګانو نه پس سر یې په قبر باندې ولګوو زه شوم نږدې د حوصلې دپاره چې مې روچت کې روح پرواز کړی
ډېر حقیقت او د اخیری کلایمکس اخیری خاتمه چې نوړې د خفګانو هغه ډېر خفه کوم زه خشه مې دروګي خاتول تصویر خو مې جوړېدو ذهن کې خوش په دې اخیری خبره باندې ودر د ډېر خفه شو او دا بالکل د حقیقتونه دي ټولنې حقیقتونه دي او خلک وی شاعر د ټولنې درې مسترګوي او هغه هر څه عام کس نه ویني او هغه هر څه محسوسه یو غیب په کوم ټکو کې بیان نه دا تاسو هغه یو کمال مو ډېر ښه ډېر خو نو ډېر ماحول داسې لږ ډېر خپه شوم داسې چلې تاسو سب لږ موسیقي ډالۍ کو پروګرام په دغه برخه کې نو تاسو هم تازه دم شي مونږ هم ورته لږ واپس موډ ته راشو اوریدونکي به هم نو ستاسو د زرسنګ آواز خوښ دی د زرسنګ په آواز کې ته یو ښکلې شانتي سندره ډالۍ کو
Yeah. خود نمیای شنوار لونگینا شنوار لونگینا چرا با ملک خود نمیای شنوار لونگینا شنوار لونگینا آنجا گدائی گرب خیال پادشاهی شنوار لونگینا شنوار لونگینا آده باڑا کی ಒಬ್ಬೊಗಡೆ ಬಡೆ ಸಿನ ಶಿನವಾರೆ ಲವಂಗಿನ ಶಿನವಾರೆ ಲವಂಗಿ
خګردن کې واره ته بیا هر کله وايي پښتانه ستوري محفل دې تاسو خبروند واشنگتن ډي سي نه خپل غاوري او موږ سره ملګری دې شاب شعور سي تاسو دا کوي حلي زلې د ادب د پاره د شپې د پاره اوري لګي او دغه سرسنګ आवाज خو خدای دغه بن مستیا و د علم کو سنگ دغه بن مستیا مخ خو شو شاب سي
یقینا جی زرسنګ دې دې आवाज خو ډیر زیات کوله دې او دمر درد دې ته کې دوم راز لږه خون دې ته کې دې ما ډېر زیات خوخیږي
مننه خدي را بش بیا ساسو لیکون په حوالی سره اوس می لګه بیا می اغست اسو غ نظم خيري سلګې دونه هغه تصویر ورکی سنجیده تصویر ورکی دونه یو منظر کشی ورکی چې وسات پر زده داسې خبره غنګه سا کوم ما ورګه چې دې موسیقي نه بس تازه شو ورته خنو اول مدراته هایکو مزایې هایکو ور بیا مراته دونه یو سنجیده نظم ورولو بیا غینه مخکې په تحقیق باندې خبر نه دا دونه لکه مختلف رنگونه مینج کول نو سدیر دغه نه د لکدی د پر ذهن جوړو لکه یو خط مزایي های کول کی یو خچې نخپل ټولنه کې کم داسې عجیب ماحول دی حالات څنګه دي د کورونو حالات دي کده پوره کم حالات دي کده امن حالات دي هر حواله سره به کده پښتون د ستونزو په حواله سره دغه د چي په حواله سره خبرې کړې کی خبرې دي نو او بیا داسې یو تحقیقي تنقیدی کار کول چې بل شانته خوش کو سنجیده میدان دی دا څنګه مینج کوي او ډېر چیلنجینګ اون دی نه دا هر څه
جی بالکل د تحقیق او تنقید سره خو جی زما بالکل دا څه ډېر زیات مینه ده چې زه تاسو ته ویلې نه شم ډېر حد درجه ده او شاعري چې کوم ده نو دا هغه نمخ کې شروع شوی و نو شاعري ورته هم لازمی ده او د کدی باندې هغه د خپل اطمینان لکه هغه د غنی خان خبره هغه ته چاوي چې څنګه سر لیکا څنګه زم لیکه څنګه سر لیکا نو هغه ته زه خپل ځان مطمئن کوم ما ته په دې لیک باندې سکون ملایږي زه بل چا څه کوم لکه کو بل د پاره کوم خو هغه بیا فرمایشي لیکوي د شاعري چې کوم ده نو ډیر نه ده کم ده ما ته بیا خپل سکون ملایږي
بالکل شعری مې سین فرام دا سې لیکنه خجی نو کدا سه خبرو تاسو چې زما تحقیق او تنقید سره زما مینه ده او دا شعری خو سره ریفرشمنت د پاره تاسو لیکي نو آیا تنقید او بیا سپیشلی کوم تنقید په حواله سره خبرو وکړو نو په دغه ټولنه کې د پښتنو په ټولنه کې پښتانه کام چې د سیو جلالی طبیعت ولا خلق دي په غي کې تنقیدی لار خو ورکول دا خوم ځله یو چیلنجینګ کار دا خوم ځله چې پښتانه و تنقید قبولولو کې څنګه دي ای وساس
ډیر زیات دي د پښتنو اگر نفسیات ته قتل غواړي نو د هغه شانتي به هغه سره بیا خبره مینج کو نو تنقید د عمل خو کوم دی نو ډیر زیات کدا چې وی ته ډیر نږدې دوست ولې نه وي او تنقید دی خو نشي زغملې نو دا هغه لا د پرداسي طریقه په کار کې پرداسي انداز کې پرداسي موثر انداز کې چې هغه ووري هغه په خپل هم اومني او زما په لیک کې دا خوبي ده او دا خامي ده ځکه د تنقید نوم چې مونږ ووره نو زموږ ذهن ته یو ډیر منفي او نیگیټیو سیز راشي
نیو کې راشي کنه چې هغه په حواله سچ کم دغه وی
جی جی تنقید ته کوم موږ په پراخ نظر باندې ګورو نو تنقید خوبي او خامي دواړه په ډاګه کول دي یو لیک چې هغه ته موږ ګورو د هغه کو د هر یو سنس ته هغه فیکشن دی کو نثر دی کو نظم دی کو هر څه دی د هغه کې چې کومه خوبیا نه دي هغه به هم موږ په ډاګه کوو چې کومه خامیا نه دي هغه به هم په ډاګه کوو او موږ سره مسله علمیه دادا د تنقید نوم ورونو زموږ ذهن ته هغه چې دراشي کم ته چې موږ تنقید وایو لکه جی په تنقید کې بیا د تنقید بیا نور شاخونه دي یو هغه وی چې هغه زیات کر کو تاسو ګورئ نو په مذهبي کتابونو باندې لیکلي تقریر نو په تقریر کې چې کوم دی نو زه خو یم چې د 90% نم زیاته هغه کې ستای نه وی او سی سی تنقید دی هغه کې زیاته ستای نه وی او پښتانه چې کوم دی نو سم تنقید د دې غمولو ته ډیر کم خلک تیار وي او ان شاء الله هغه څه ډیر زیات بدل شوی دی او هر څو غواړي چې زما لیک دی وزلیږي زما لیک دی خوشي د استادانو نه دی اصلاح عالم بلکې زه خپل ادا کې خپل لیکونه خامہ خاطر د خیمه دی زما اصلاح وشي ځکه چې زه طالب علم یم نو په کار ده چې هر څوک ځان طالب علم وګڼي او ځان عالم وګڼي خپل لیک خامہ خاطر د نظر تیر کی چې اصلاح وشي
خو تاسو څه فکر کوئ چې لکه تاسو خو او وی چې یو تعریف او دغه خوبی او خامی دواړه بیانول خو آیا زمونږ او زمون خلق چې بیا برداشت نه کوي لګیا دي یا غي هغه شنه وته جوړ نه دي نو زمون کم ناکید یا د کم ناکیدین تیر شوی دي یا د سپیشلی د شاعرانو په حواله د شاعرانو په لیک باندې چې کم تنقید کیږي او یا کومو یو شاعر کتاب چاپ کوي او بیا ور باندې مقدمه سیریز لیکل کیږي نو پای کې اکثر کا او کته شي نو اکثر اکثر به تاسو مکتلې ما خو چې سمره لوستي دي نو کې د تعریف پکې زیاتی او د قص خامیانې وبته په نیوی په ګوته شوی نو آیا خلک خدا نه دي چې خلکو ماغه لوستي دي ماغه مقدمه هغه سری دي لوستي او غي ذهن هم داسې جوړ شوی دی نو آیا دا هم دي ناکیدین خو له ذهن داسې نه دی جوړ کړی مایند ول داسې میک اپ کړی چې بس هغه و ماغه سیزونه اکسپټ کوي چې دا به ویو کدا نه وینو بیا به لکه ای خامخا خپه کیږي نو دی کې دی او نکات سونه رول وی چې هغه سونه کردار وی چې هغه پکې ولوب وی چې خلک دې سره ساسو خبره چې آی کی دوړه خبري راشي او خلک بیا د دې کې د ناکیدین سمره لاس وی خلکو باندې د قبلولو کې د تنقید
ډیر زیاته په بخنه سره دی ما په پښتو ادب کې مونږ سره یو علمي ده هم د چې ته ما ته مولا څه وایو زه به تا کی سه یعنی چې مونږ داخله کوم چې کتاب چاپ کیږي نو هغه داسې کس له ورکی چې د هغه سل په سل دا یقین وي چې دی به زما د یو زما د شخصیت به د اوچتولو لپاره دا لیک کوي او زما تعریف او صفت به کوي بیا مونږ سره په پښتو کې ډاکټر اسرار دی نو ډاکټر اسرار یو د تکلونو یو کتاب دی د تکل په تکل کې اوی لیکلی دی د یو تکل نوم دی سری زنګاری نو ډیره زیاته خپل خبره کړې ده هغه وی چې د بازي سری زنګارانو سره د ګمبې تیاری سری دی پرتی وی
ها
هغه تاسو هم د نظر تیر شي وی کو تاسو وګوره د چا په کتاب باندې سری زوی نو هغه کې لیکلی چې اول د پښتو ادب تعریف کړی وی بیا به د نورې داسې خبرې شي وی اخیره کې چې بیا راځي لیکوال ته نو زیاد داسې هم وی پښتا ډیر زیات خنه کا دنده چې شته چې کتاب ولې څوک ورکی چې په دې کتاب را تل لیکو کا نو خامخا به دوا درې میاشتې هغه ورته وی چې ما ته به صبر کې څنګه چې د کتاب زیات کار دې کم دی نو کتاب د لوستلو نه مخکې په دې کتاب باندې کومه مقدمه ده سریزه ده نو دغه به د لوستونکو د نظر تیریږي او د کتاب نه چور به وي نو خو نقاد دا دی چې هغه کتاب وګوري کو میاش کې کتی شي کو دوه میاشتې کې کتی شي او هغه دا کتاب بیخي نچور د هغه خوبی خامی هر څه پډاګه کی او نه چې مو سره کله نقاد خپل ذمہواری نه پوره کوي یا د هغه مصروفیات وي یا نقاد نه وي نقاد نه خو مونږ ولې کتاب ورکو چې خامخا په دې باندې ماته لیکلو کا یا تقریبا کې ما و چې کوم نوی څه کتابونه د نظر تیر شنو هم هم دغه چیزونه ماته په نظر راغلل باید چې مونږ د بیزایا تعریف نه ځانو ساتو او داسې نقادانو ته خپل کتاب ورکو خپل لیکونه هغه کو هر یو انسجی ما غوا تاسو ته کو نظم وی کو نثر وی چې هغه ته ورکو هغه خو پورا تنقیدی جایزه واخلي او بیا خو په پوره ایمانداري سره هغه سری زمونږ دی کتاب سره چاپ کو نستاسو له هم په کار دي چې په اولس کې هم دغه شعور پیدا کی چې ته ما ته مولا وایې زه به تا ته دي چې د دینه بیخي ځان په ډډه کی او د یو خو د خو تخلیق د پر ځکه چې تنقید چې کوم دی نو د تنقید د برکت یو خو تخلیق مخه ترازی او کنه نقاد خپل ذمہواری نه پوره کوي او بے ځایه اومده تعریف او توصیف کیږي نو بیا به هغه سره خو ادب مخ ته نه راځي بیا به هر څوک به لیک به کوي چې ما کتاب چاپ شو نو دغه به بیا هغه په پښتو ادب دی کو هر یو ادب دی نو هغه به ود نه کوي بلکې ورسته به ځي
تاسو یو خبر ورکوي چې دغه بیا هغه کې اله چاپ فکر له په کار چې هغه کم تنقید چې ایمانداري سره شوی تنقید چې کی هغه هر څه په ډاګه شوی چې خې خبرې کمې زیاتې وي چې هغه د هر څه ته پګوت شوی خو بیا په کار چې هغه لیکوال شاعر هغه چاپ کی مړه کې ولې داسې کې چې داسې کا پای دې نیو کې شنه بیا پاتې کیږي په دې سوچ کې دا نه چې کوم دا زه غدي کو زما ټول خلاف خبرې دي
خله خبره مو کړه ما خو تاسو ته لومړی خبره داسې وکړه چې خلک کتاب داسې چاته ورکوي د لیک دپاره د سریزې دپاره چې دا کس زما پېژندلو دی یا هغه چا ته ورکوي چې دا لوی شخصیت دی نو لوی شخصیتونه د هغوی مصروفیات زیات وي هغوی هغه شانتې لیکو نه کوي چې بس هماغه روایتي خبرې وي ما ته ډاکټر اسرار خبر وکړو چې تیاری سریزې پرتې وي بس ټکي پکې بدل را بدل کړي او بس همدغه شوه خو عمدہ کم دا کتاب چاپون کے دے شہاغ بھائی عمدہ تنقید اس غمی دا کم لکھ دکڑے دے دا دی سرچات کی او دا اولیس تا پڑا گا کہ چی زما پہ لکھ کی خوبی او خامی کی کم ادن و حاغا دی سریزہ نگار کی کم دا پڑا گا کڑے دا
دس مر ضروری دا
دا لکھ کی جی
خبر خم ڈی خوندوری روانی خوزین جی کلام یو نمونہ ہم اور دن کو سر شریکہ کو کا غزل بھی کا نظم بھی
خا جی یو نظم دے چې هغه اوس ما منسوخ کړی دی نظم زه تاسو ته هغه نه پز بیا تاسو یې چې څنګه نه منسوخ کړی دی د نظم نوم دی تعلیم زه چې ماشوم وم لکه دا ماشومان زما به سکول ته ډډه نه لګېدا خو یو ورځ لیونی ننګ راواچو ظالمه ته بې خوند زه څومره تکړه یم ګوره په دې خبره مې د زړه نه راوخوت کېدا له هغه ورځې مې کتاب قلم ته غاړه کې خو یو څو جمعه ته مې پاک ته لولې ته تعلیم وکړ نو زما ستارشته په خدا تعلیم وکړ نو زما ستارشته په خدا له خوندې نه په هندي او په هنتون ته لاړم دومره تکړه شوم چې بهر کتاب نه خیا دی دو کله ونه خبره بیا بیا به مې یاد شولا تعلیم مې وکړ خو چور عجیبر غوندې دا کله ونه او نوکرې په پته کوه نشم اوس بس یو زو بل کتاب سره خوشاله ګرځو د لیونی په امید خدای ته تعلیم نه وکړو
ډیرخه دا خو لکه خالص خپل تجربه بیان کړی کزینګ
شاعر ادیب ضروری نه کی هم هغه خپل څه بیان کړي هغه خپل خبرو دی هم د اولس د پاره دی او چونګه دا چې کومه فارموله ده نو دا او ته په ما باندې نه اپلای کیږي
ها
نو کریم الحمدلله چې نو اوسه یو مې اشمخ کې د پبلک سرویس کمیشن له طرفه د پښتو ما مضمون ته ته زما ریکمنډیشن وشو
ډیر ښه
او بل خبره چې رښتیا ده نو هغه شوې ده
ها نو بس
دغوالم چې دا منسوخ کما
نه نو بس ټیم شو دا خو د ډیرو خلکو دغه د زړه خبرې او دغه به دغه شندۍ د کلم رواني به وي دغه شن بچنو دغه د تعلیمي سلسلې یو مخکې تک به وي او کې دې تاسو دغه نظم ډیر نه وي کول کې ډیر کسان له داسې یو طاقت ورکې چې کې زم داسې کما او په کال چې خپل دا تعلیمي سلسله جاری وساته ما یو خه منسوخ کول نه پکاراو خو هر چا سره کې دی شي دی ډیره مننه شاب شعور سی ډیر خوند وکړو ان شاء الله بیا چې تک تنقیدی پروګرام کوي زه همیشه غواړم چې په تنقید باندې ډیر خبرې وشي او دا زموږ اوریدونکو تنقید سره آشنا شي تنقید قبلول شروع کی د تنقید په اهمیت پوه شي د تنقید په طاقت پوه شي چې کله کلم دغه تنقیدی جملې دغه لیک بعض اوقات انسان جن بدل کی هو کاغه هغه شن واخستې شي نو ان شاء الله بیا به هم تاسو نه پروګرامونه کې ملګری کو په دغه موضوع باندې چې کله هم لیکونه وي او قلم چې تاسو نوي کتابونه راځي تاسو موږ سره پروګرام کې ملګری ډیره مننه چې پروګرام کې مرسته برخه واخستې ډیره مننه ډیره مننه تاسو مخه خو یو ګرانو په ګوردونکو دا د نن ورځې پښتون استوري میفل چې تاسو پکې شاب شو سیب سره دا وي د ادبي هلو زلو ترڅنګ د تنقید په اهمیت د تنقید په ضرورت او د لغوی د تنقیدی دغه کار دا باندې خبرې اترې ورده چې هغه ډاکټر بدرالحکیم حکیمی سے په دیارلس کتابونو کې هغه مختلف صنفونو باندې ډاڼو پاغې باندې هغه تنقیدی ایجاد هغه شي او کتاب په چاپ په خبرې اترې شو. انشاءالله بیا به هم یو ځای کېږو دغه شان پښتنو ستورو سره. او د نن ورځ پروګرام نه د نن زه ناهید سحر د خپل پروډوسر عدنان رسی سره اجازه درنه غواړم. خپلې وختونه درته غواړم په دې لاس پر
The Washington DC